د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې زحمت شي بر لته تاسو سره السلام علیکم د مازیګر څلور په جشوي په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د نننی موټر بم چاودنې پیښه څرګرلې ده چې یو شمیر بهرني ملکی کسان پکې وژل شوی دي د دې ته ترڅنګ به واوري چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې قومي مشرانو خپل سره وسلوالو ته سزا ورکړې ده د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو څو مهم خبرونه دادي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا نن په پکن کې هغه کډکې چې په پام سره چې د څو لانجمنو ټاپګانو پر سر د جاپان او چین ترمنځ راپورته شوی د آرامي غوښتنه وکړه او د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتو او عرب لیگ استازي اخزر ابراهیمی نن د سوریې کډوالو له استازو سره چې د ترکیې سرحد ته نږدې د هاتی شار په کمپ کې اوسي وکتل د دې خبرونو تر تفصیل او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له جمیلې ظریف څخه اورو
سر کې د څو خبرونو سرټکي د افغانستان د دفاع وزارت نن وویل په ځینو رسنیو کې هغه راپورونه غلط دي چې افغان وایسف وکونو ګډ عملیات درولې دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس فضل احمد مانوي وایي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو له پخوانیو کارتونو تر وخستل شي ښایي د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي خبرونه د بریتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند وویل که څه هم دغه امر نه دی رسمي شوی خو پر عملیاتو به اغیز کم وي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قمندان جنرال جیمز د تیرې سې شنبې په ورځ یو حکم صادر کړی چې پر اساس یې تر کنډک لاندې د کوچنیو جستامونو ګډ عملیات ځنډول کیږي دغه پریکړه له هغو پیښو وروسته کیږي چې په ترڅ کې افغان عسکر یا پولیس او یا هم مخالفان د دوی په جامه کې خپلې وسلې ائتلافي ځواکونو ته وراړوي د روان کال راهیسې په دا ډول حملو کې لږ تر لږه یو 50 نړیوال اسکر وژل شوی دی بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت نن وویل په ځینو رسنیو کې هغه راپورونه غلط دي چې افغان او ایساف وکونو ګډ عملیات درولې دي خو د دفاع وزارت په مطبوعاتي اعلامیې کې هم دا تایید شوی چې له ګډ کنډک څخه په ټیټه سطحه کې به د اړتیا په وخت کې له مشورې وروسته له نړیوالو ځواکونو همکاري غوښتل کیږي په اعلامیې کې راغلي چې د ټولې په سطحه عملیات اکثره افغان ځواکونه مستقل کوي او د امنیت لپاره به په خپلو عملیاتو کې کوم ځنډ نه شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس فضل احمد مانوي وایي چې که د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو له پخوانیو کارتونو کار واخیستل شي ښایي د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي نوموړي وویل د پخوانیو کارتونو کارول له ستونزې خالي نه دي خو دوی وویل خو دوی بیا هم د انتخاباتو د شفافیت لپاره هلې ځلې کوي
با باور کمیسیون انتخاباتی خالی از یک مشکل کلان نیست اما چاره جز از این نداریم که سرانجام باز ایره بپذیریم اما هنوز هم
دیوای د انتخاباتو د کمیسیون په باور دل لوی ستونزې خالی نه دی خو بل چاره نشته باید ویمنو البته موږ تر اوسه پورې د دې امکانات لرو چې هڅه وکړو او یو بل لار غوره کړو تر څو شفافیت تضمین کړی شي خغلی منوی وروسته لغې د غندښنه خې چې د افغانستان د وزیرانو شورا په خپل وروستي غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وظیفه ورکړه چې پر راتلونکو انتخاباتو کې د استعمال لپاره د خلکو د رای ورکولو په خوانی کارتونه ارزیابي کړي او ناسم هغه تثبیت کړي او روسي خبر همدا چې ایساف وکونه د وسلوالو طالبانو له حقوق قومندانانو څخه یو نیول چې په هلمند کې د بریتانوي وکونو پر یوې اډي د څوره زمخ کې په وریت کې لاس درلود ایساف نن رسنیو ته په اورلګل خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس په دې مرکز د حمله کوونکو ملاتړ کړی وو د جمعې پر ورځ وسلوالو طالبانو په هلمند کې د بهرنۍ وکونو په بس شنډي په داسې حال کې حمله وکړه چې د بریتانیا شاهزاده هری هم پکې وو ایساف وایي په دې حمله کې دو اسکر وژل شوی اته ټپیان او شپږ جنگی الوتکې په بشپړه توګه وژل شوی دی دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري درته وړاندې کوي
د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتان په پیکن کې هغه کډکشته په پام سره چې د څو لانج منو ټاپوګانو پر سر د جاپان او چین ترمنځ راپورته شوې دي د آرامۍ غوښتنه وکړه پانیتا د دواړو حکومتونو د چارواکو ترمنځ د زیاتو تماسونو غوښتنه وکړه تر څو د غلطو محاسبو خطر کم شي چین ته د پانیتا له سفر سره په یو وخت د هیواد د 1931 کال د موک دین د پیښې لمانځنه کوي چې جاپان ورڅخه پر منچوریا د حملې لپاره د پلمې په توګه کار اخیستی و د جاپان پر ضد نن د چین په تر سلو زیاتو ښارونو کې مظاهرې وشوې دغه کډکشت نن هله لا زیات شو چې دوه جاپانیان د لنډ وخت لپاره په هغه ټاپو کې راکوس شول چې دواړه چین او جاپان پرې دعوه لري. د جاپان حکومت یې رونی وویل خصوصي مالکانو سره د څو هغو ټاپوګانو د پیرلو پر سر چې جاپان یې سینکاکو او چین ای دی ایو بولي موافقې ته رسیدلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د هیواد ختیځ نارام سیمې بدخشان ته څو اونۍ وروسته تر دې سفر پیل کړ چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه ووژل شول. رحمان نن د روشان او شغنان سیمې وکتلې او د لیلې لرونکي او ښوونځي او د دولتي نویو دفترونو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ. چارواکو دې ولایت وروسته تر دې نور ځواکونه واستول چې سیمه ییز امنیتي مشر په چړو ووژل شو. د ځواکونو وسلوالو ترمنځ شخړو د تېرې اګست میاشتې تر وروستیو پورې دوام وکړ. امنیتي ځواکونه د تېرې میاشتې په څلور رښتما ورسته له هغې لسمې وویستل شول چې زرګونو کسانو د بدخشان په مرکز خاروخ کې څو ورځې مظاهرې وکړې او د ځواکونو د بیرته ایستلو غوښتنه یې کوله. د سوریه د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي اغزر ابراهیمی نن د سوریې کډوالو له استازو سره چې د ترکیې سرحد ته نږدې د هاتي ښار په کمپ کې اوسي وکتل. د لهغه مهال رئیس چې ابراهیمی تیره میاشت د سوریې لپاره د مخکینی نړیوال استازي کوفی انان څخه دا دنده ترلاسه کړې لومړی ځل دی چې هغه د سوریې له کډوالو سره ګوري. شاوخوا 1300 سوریې کډوالو په التیزو کمپ کې اړولې. حال دا چې شاوخوا 2.5 لک سوریایان په سوریه کې د شخړو له امله خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. ابراهیمی د غراز له سیمه ییزو چارواکو سره د کډوالو پر مسلې هم خبرې وکړې. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي یان مارټین چې دندې په ختمېدو ده وایي په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د تېرې اونۍ خونړۍ حمله د شمالي افریقا د هیواد د خطر زنګ چې باید امنیت ټینګ کړي.
I think the attack on the US consulate and the tragic death of ambassador
زما په نظر د امریکا پر کنسولګری حمله او د سفیر کریس استیون تراژيدي وژنه د چدي لیبیا یو خملګری او د لیبیا لپاره د بیدارۍ یو زنګ چې د یقیني کړی چې د ته اړتیا ده چې امنیتي وضعیت په بشپړ توګه کنټرول شي. فکر کوم دا هغه لوی چیلنج دی چې نوې حکومت سره مخامخ دی. دا هغه چیلنج دی چې ملګری ملتونه بل دی هوا سره بشپړ مرسته چې موږ کولای شو وکړي. امریکایي او لیبیایي چارواکي هلې ځلې کوي ترڅو دا معلومه کړي چې په دغه حمله کې چا لاس درلود. روسیا باندې ژر له هغه هوادونو سره یو ځای شي چې پر یوټیوب ای محدودیتونه لګولي یا بند کړی دی ترڅو هغه لانجمن فلم څوک نشي کتلای چې د اسلام پیغمبر ته په کیسه کاوه شوی دی. د روسیې د مخابراتو وزیر نیکولای انیکفوروف په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې روسیا ښایي د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې چې له زیان رسوونکو معلوماتو څخه د ماشومانو د خوندیتوب لپاره نوی قانون عملي بڼه غوره کوي یوټیوب بند کړي. ګوګل چې د یوټیوب خاوند په مصر، هند، انډونیزیا، لیبیا او مالیزیا کې دغه فلم بند کړی. بنگلاديش نن اعلان وکړ چې یوټیوب یې بند کړی دی. پاکستان ورته اعلان پرون کړی وو او افغانستان هم څلور ورځې وړاندې د یوټیوب پاڼه بند کړې وه. ګوګل دې ډډه کړې چې دغه ویډیو سانسور کړي او د بیان د ازادۍ یادونه یې کړې ده. د ایران ستر مشر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي پرون وویل ډېرو لویدیځو هیوادونو چې د نازیانو په پلوي تبلیغاتو او پر ځینو نورو ویناوو یې محدودیتونه لګولي خو د مسلمانانو د سپکاوي بیان ته اجازه ورکړې ده. دا د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوامو د کابل د نننی موټر بم پیښه تعقیب کړې ده. د پیښې لانی شاهدانو سره شغیدل یو
کورونا راغی دوه په منځ کې واله پر اول موټر چې کې شاتنه موټر
دا به هم اوري چې مشانو جرګه انتقاد کړی دی چې څنګه له بارودو ډک موټر کابل ته ننوځي. خو پولیس وایي
مسجد حرکت دې موټر کوم طرفه داخل شوی دی دلته مختلف تحقیقات شروع کړي دي. ان شاء الله
لدی به مهم په خبرونه کې خبر کړو چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې قومي مشانو د دوی په وینا خپل سره وسلوالو ته سزا ورکړي.
د کام سزا او سزا ورته وټاکله یو یو کوټایم د دوی سزا لا بعض خلکو نه به نقدي جرم مخیشته.
په دې خبرونه کې مو لتور سره سم د پاکستان د ولسمشر د اختلاس دوسیه تعقیب کړي چې د قانون وزارت ته وسپارل شو. په دغه هیواد کې مو د تیلو او غازو د بیو له زیاتوالي هم خبرو چې په بلوچستان کې خلک غوسه کړي دي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه راغونډ کړي دي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په کابل کې د نن سهار په ځان وژن کې حمله کې د یو بهرني خصوصي هوایي شرکت نه بهرني ملکیت با وژل شوی دي او دولس ملکیان ټپیان دي. یو افغان هم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. له کابل په دې اړه د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان رپورت لري.
ځان وژن کې له چاودیدونکو موادو بار موټر د هوایي ډګر پاتیا متری سړک باندې د یو بهرني خصوصي شرکت له موټر سره ټکر کړ. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل په حمله کې د روسي او جنوبي افریقا نه تنه اتبا او یو افغان موټر چلوونکی وژل شوی دی او دولس ملکیان ټپیان دي.
او دا دی او کورولا موټر چې د تعقیبولو په خپل د اورانوس د تالار خلیج مخه ته دلته په دې باندې انتحار کړی دی.
ښاغلی امین وویل چې وژل شوي بهرانیان پیلوټان دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې وژل شوي کسان د ډي ایچ ایل په نوم د یو بهرني خصوصي شرکت کارکوونکي دي. د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې ډي ایچ ایل شرکت د پوسټر رسولو په برخه کې له کارکولو سربیره د هوایي ترانسپورت په برخه کې هم فعالیت کوي. د دې پیښې دوه تنو عیني شاهدانو د سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
شپږ نیم بجې ټیم وو چې خارجان د موټر د زندل تخپل وظیفه لرم تیری ګرا تیری هر سهار دوی خپل وظیفې ته ځي. خو بدې اسنه کې کورونا راغی دوړه په منځ کې وواله نو اول موټر جی کې شاتینه موټر بس دوړه پروت دی. ما په نظر اته کسان خارجیان چې ما خپل درې کسان لیدلی چې د پام شاته پراته دي. دا اوسم چې ما په خپل سترګو لیدلی چې
مستم دار ولاړو خپل اندغه ځینې ولاړو چې کله هغه نه انفجارات یې وکړو په خارجیانو موټر دغه ځای ته دغه ټوټو کې یو کس زخمي ورسېده. دلته ټوټو
څلور وقدرې نفره خارجیان یې خپل زخمیان پراته.
د دې حمله مسولیت د دولت وسلواله ډلې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په غاړه اخیستې ده. زبیر صدیقی چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي له نامعلوم ځای نه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د فاطمی په نوم یو جنۍ کړی ده. بلخوا امنیتي چارواکو د دې راپور ته لیکلو پورې د دوی د ادانه د تایید کړی چې غنی حمله د جنۍ کړی وي. د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي د حمله کوونکي د هویت په اړه تحقیقات کوي.
بلورته د افغانستان مشرانو جرګه د کابل پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې لډیرو تدابیرو سره سره لا هم نشي کولای چې د ځان وژونکو حمله کوونکو مخه ونیسي. د دې جرګې غړیو په خپل عمومي غونډه کې د کابل ښار د نن ورځې ځان وژونکو حملې ته په اشاره وویل امنیتي ځواکونه په کابل کې لکه څرنګه چې لازمه ده خپل دنده نه ترسره کوي. خو د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې دوی ټینګ امنیتي تدابیر نیولې دي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د نسیم شفق راپور ته.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته څیرمه د ځنوجون کې حمله له تر سره کېدو وروسته مشرانو جرګه امنیتی ځواکونه ملامتوي چې نه دي توانېدلي په کابل ښار کې امنیت خوندې کړي. د دې جرګې غړو د سه شنبه په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د کابل ښار د سه شنبه ورځې د ځنوجون کې حمله په اړه پراخ بحثونه وکړل او وی ویل چې د کابل امنیتی ځواکونه له جدي تدابیرو سره سره د دې ډول حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې سناتور نصر حارث سرګند کړه چې لې چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر کابل ښار ته ننوځي خو د امنیتي ځواکونو په یوې تلاشۍ کې هم نه درول کیږي.
د کابل د نړیوال هوایي ټکر پر سړک هر موټر په جدي ډول تلاش کیږي او حتی بکسونه او غټې پکښې سپړل کیږي. څنګه یو موټر کابل ښار ته ننوځي او دوی په اړه نه خبریږي؟ دوی له هیواد څخه څنګه ساتنه کوي؟ موږ هیله لرو چې امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د دې ډول حملې مخه ونیسي چې ویل کیږي یوې ښځې کړې ده.
د کابل پر امنیتی ځواکونو د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبه ورځې په سهار د کابل د نړیوال هوایی ډګر پر څیرمه سړک د یو بهرني خصوصي شرکت پر کارکونکو د موټر په واسطه ځانوژونکي حمله وشوه چې نه تنه بهرانیان او د هغوی افغان موټر چلوونکي ووژل. د کابل امنیتی مسؤلان وایي چې په دې حمله کې 12 تنه افغان ملکی وګړي ټپیان شوي هم دي. د کابل امنیتی چارواکي وایي چې دوی په کابل ښار کې جدي امنیتی تدابیر لري خو وسلوالو مخالفانو د ورستیو مظاهرو له عمله له رامسته شوې تشه یا خلاص څخه په ګټه اخیستنې د حمله تر سره کړه. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال جنرال محمد داوود امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو ته معلومه ده چې په دغه درو ورځو کې نظارچیان چې مظاهره کوله په بعضې ساحو کې زموږ اکثرا پولیس توظیف شوي دي. د حوزو نه حفلو وروي هلته ډېر زیات فشار په مرازي تخمن کوشش کوي چې په همداسې حالت کې مظاهره وي استفاده وکړي او دلته دوی یو انتحار انفجار وکړي. بله تلاشی شته مسیر د حرکت دې موټر کوم طرفه داخل شوی ده. دلته موږ خپل تحقیقات شروع کړي دي. انشاءالله
په کابل ښار کې د سه شنبه ورځې د ځنوجون کې حمله مسؤلیت د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان زبیر صدیقی منلی دی. د ادعا کړي چې دا حمله د فاطمی په نوم یوې انجلۍ ترسره کړې ده. خو د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړي او یو موده وخت اړتیا لري تر څو دا معلومه شي چې آیا د ځنوجون کې حمله په رښتیا هم د یوې انجلۍ لخوا ترسره شوې او کنه. د کابل امنیتی چارواکی ډاډ څرګندوي چې د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره هر راز تیاری شته، خو د مشرانو جرګې غړي عوام خلک د دوی هلې ځلې سستی بولي او وایي نږدې دوه اونۍ وړاندې هم د کابل ښار په یوه مهمه سیمه کې په ځان وژونکي حمله کې څه باندې لس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېر شمېر یې ماشومان و.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې قومي مشرانو د هغو کسانو کورونه وسوځول چې د دوی په وینا په خپله سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته ځای ورکړی و. د قومي مشران وایي چې موده مخکې د دوی سیمې ته له پاکستانه وسلوالې ډلې راغلي وې، خو وروسته د دوی په مقابل کې قومي مشران راپورته شول او د هغو 15 کسانو کورونه یې وسوځول چې د وسلوالو ملګرتیا یې کړې وه. د مشرانو دا پریکړه وکړه چې له دې وروسته به هیڅ یوه وسلواله ډله د دوی په سیمه کې فعالیت نه کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په پیخه سیمه کې قومي مشرانو له وسلوالو سره د مرستې په تور د 15 تنو کوټې سوځولي او په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي په موخه قومي پریکړه اعلان کړه. د اچین ولسوالۍ د پیخې سیمې قومي مشرانو وایي په دې وروستیو کې له پاکستانه وسلوالې ډلې دغې سیمې ته راغلي وي او دوی ته یې ګواښ کړی و چې د دوی د ټولو چارو مشري به کوي او هر هغه څه چې ورته وایي په هغې به عمل کوي. د دغو قومي مخورو په خبره همدا لامل و چې دوه ورځې وړاندې ولس سره راغونډ شو او لومړی د هغو 15 تنو کوټې وسوځولې چې دغه وسلوالې ډلې راوستوي او قوم ترینه نقدي جریمه هم واخیسته.
دلته دا صحیح خبره ده چې یو څه خودغرضه کسان یا بهرني چا راوستلی و دې لپاره چې زموږ د قوم اتفاق او اتحاد او زموږ په قوم کې ګډوډي راولي. نو موږ دا غوره وګڼله چې موږ راشو د خپل قوم له خپل قوم دې ته اتفاق او اتحاد ته راوبولو. هغه خلک چې بار نه راغلي وو هغه د دې قوم نه لاړه، هغه چې هغوی سره ملګري وو او غیر راوستلي وو بې مشورې، هغوی خلکو له دې قوم څه جزا او سزا ورته وټاکله، یو یو کوټایم د دوی وسزله، بعضې خلکو نه به څه نقدي جرم هم اخیستی.
یو سل دو سو کسان به
زیات
داسې کارونه کړل چې دا هغه ستاسې د زمونږ د کوم کامی نانا چې دا کامی لانجې چې دغه دا کارونه به موږ ته سپارئ. دغه د جرګې چې د امریکې چې د آتس د مولیان چې د آتس چې ته به موږ ته سپارئ او موږ به دې پیسې نیم کړو او تاسو چې هر کار کوم موږ نه به پوښتنه کړئ.
د اچین ولسوالۍ قومي مشران وایي له دغه پیښې وروسته دوی سره دوه ورځې ناسته وکړه او خپله قومي پریکړه اعلان کړه چې دوی به په سیمه کې د ورانکارو پر ضد که هغه دولتي کسان وي او که کومه وسلواله ډله وي پاڅون کوي، چې شاوخوا 200 کسانو ته وسلې په لاس ورکړي تر څو د خپلې سیمې امنیت خوندي وساتي.
اچ اته من اجازه نه کو کمنګل باغی کمارات د دې متکه کې د پیښوالو نه وتلي خلکو ته اجازه نه ورکو چې دلته مرکزونه
او هغه خلک چې د دې قوم د بیزته یو ګډوډې د پاره اینده کې نور بهرني خل راولي بهر نوم شي بهر نامه چې راولي هغه زمون دشمن دی، هغه موږ نه پریدو.
د یادې سیمې قومي مشران له دولت هم ګلمن وو چې دوی اوازې په نوم دولت پیژني او تر اوسه پورې ورته هیڅ ګټه نه رسیدلې. دوی د رنګ رسنیو ته خپل سنځي یادې کړې چې په خبرې په ټوله پیخه کې یوازې یو خونځه دی او ودانې نه لري. د رنګ سړکونه کاندو کاپر دي چې تر اوسه دولت د دوی پښتنه نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې دې ته ورته په خوږیانو ولسوالۍ کې هم یوه قومي غونډه جوړه شوې وه چې پریکړه لیکې هم اعلان کړ. هغوی هم ویلي وو چې دوی به په ګډه سره په سیمه کې د ناامنۍ مخه نیسي.
ناټو نن اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات کم کړي. دا پریکړه په دې پسې شوې ده چې د روان کال په ترڅ کې د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو عسکرو بریدونه زیات شوي دي او ویل کېږي چې تر 40 زیات بهرنیان د افغان ځواکونو له لوري د روان کال په ترڅ کې وژل شوي دي. فرح هیواد رپورټ لري.
دا دوهم فرمان دی چې د بهرنیو ځواکونو او د دوی د افغان همکارانو ترمنځ په اړیکو کې خنډ رامنځته کوي او هغه ادعا تر پوښتنې لاندې وړي چې دوی اوژه په اوژه د طالبانو پر ضد جنګیږي. دا لارښود د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو هغه اساسي هدف له خطر سره مخامخ کولی سي چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې افغان ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو اخیستلو ته چمتو کړي. په روان کال کې تر اوسه پورې 50 بهرني سرتیري د دوی د افغان همکارانو او یا هم د وسلوالو لخوا چې د دوی پوځي یونیفورم یې پتان وو وژل سوي دي. دغه حمله د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د باور فضا زیانمنه کړې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویان جیمز ګیربیل وویل چې له افغانستان څخه د باندې د مسلمانانو د معصومیت په نامه د یو فلم خپرېدل چې پکې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی سوی او په هیواد کې دننه د افغان سرتیرو حمله ایساف اړ کړی دی چې په هوشیاري عمل وکړي. اما ائتلافي قواوو دغه فرمان بی اهمیته ګڼلی دی او ویلی دی چې د دوی پوځونه اوس هم افغان عسکرو ته مشورې ورکوي او همکاري ورسره کوي. د هغوی په وینا دغه فرمان د افغان مشرانو په مشوره صدر سوی دی. د ائتلاف د قواوو د عامه اړیکو رئیس ډګرمن ریچ شپیګل ویلی دی چې دا فرمان به تر یوې نامعلومې مودې پورې دوام ولري. د روان کال په پیل کې د امریکایي قواوو قومندانانو د نجات فرشتو په نوم یوه ډله جوړه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو حفاظت وکړي. نړیوالو او افغان قواوو په دې اړه نور اقدامات هم کړي دي، اما د ډګرمن ریچ په وینا دا اقدامات په دې معنا نه دي چې د افغان او بهرني قواوو ګډ عملیات او ګزمې په بشپړ توګه متوقف شوي دي. افغان برید جنرال دولت وزیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او بهرني ځواکونو ترمنځ همکاري لا اوس هم دوام لري. دی وایي
په ټول ساتو کې تر کندهار پورې په شمول د کندهار دغه همکاري وجود لري او دغه اوازې چې دغه همکاري لمنځه تللو ده د بیا اساس دي. یوازې د بلوک او د تولی په سطح باندې هغه هم د احتیاط په خاطر باندې د څه مودې لپاره په دې باندې غور کېږي چې عملیات په څه ډول ترسره کړي، مګر نور په ټولو سطحو کې دغه همکاري او عملیات او په ټولو سطحو کې مرسته یو د بل سره جریان لري.
په دې وروستیو کې افغان مقاماتو په سلګونو داسې عسکر له وظیفو لرې کړي دي او یا هم بندي کړي دي چې د استخدام پر وخت یې جعلي اسناد وړاندې کړي وو. د ناتو قومندان وایي چې فعلاً په کوچنیو جزو تامونو کې ګډې ګزمې درېدلې دي. د ایساف په یوه اعلامیه کې لیکل شوي دي چې په کوچنیو جزو تامونو کې به له افغان عسکرو سره د لویدیځو قواوو همکاري د سیمه ییزو قومندانانو په تایید او تصویب سره کیږي. په واشنګټن کې د امریکا پوځ په یوه برېښنالیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو قومندان جنرال جان آلن په عملیاتو کې ټولو شکیلو قومندانانو ته هدایت ورکړی دی چې د اوسنی حالاتو په نظر کې نیولو سره د امریکایي قواوو پر حفاظتي لارو چارو او تاکتیکي فعالیتونو باندې غور وکړي او د اوسنی شرایطو پر اساس د ګډو عملیاتو تصمیم ونیول سي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا په پیکینګ کې یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې پر بهرنیو قواوو باندې د افغان عسکرو حمله د اندېښنې وړ دي او جنرال جان آلن په دې اړه مؤثر ګامونه پورته کړی دي، خو هغه وویل چې دا ډول بریدونه بل افغانستان څخه په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو قواوو د وتلو پلان متاثر نکړي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
په بلخ کې ډیره خبري اعلان د اطلاعات فرهنګ پر وزارت تور لګوي چې د دوی د کارونو په وړاندې خندونه رامنځته کوي. د دې ولایت خبري اعلانو پرون په یو غونډه کې وویل د اطلاعات فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په ولسی جرګه کې د استهزاء لويري دوه تلویزیوني چینلونه بند کړي دي. د دې غونډې لجریانه د ازادي راډیو د خبريال لطیف صحاک پر رپورت خبري شو.
بلخ میشتي خبريالان وای دي خبريالان کار په افغانستان کې ورستر بل مخ په خرابې دوده او د اطلاعات او کلتور وزارت چې باید د خبريالان ننګ وکړي هغه ته ستونزې جوړوي. په دې ولایت کې میشت لس او تنه آزاد خبريالان دی غونډې په جوړولو سره وای په دې ورستیو کې د افغانستان پارلمان غوړي چې د اطلاعات او کلتور وزیر د خپل څو کلنې دنده کې د پاتراتلو په دلیل استهزاء کړي، اما نو موړې چې په تیر څو کلونو کې اعتراض لسترونه نه لري غوړي چې په دې بهانه څو رسنۍ سارنولۍ ته معرفي کړي او دا کار د یو لسترونه په شان پارلمان ته مخ کړي. از این رسالت یو لاغ و خبریالان آنده چی وای خپل وزیر خبریالان آنده ستونز جوڑوی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ از طریق پارلمان افغانستان استهزاء شده و به پارلمان خواسته میشه. اخیراً
اطلاعات و کلتور وزیر چی پارلمان تا استهزاء کیگی نموره غوری چی پرسانوی بانده فشار راولی او دا فشار ده بیان ده آزاده خلاف کار ده چی خپل وزیری کنی. من گفتل په دې اکله د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو سره هم تماس ونیسو، اما هغوی په دې اکله د خبرو کولو نه ډډه وکړه. په همدې حال کې بلخ میشتي خبریالان بیا په شمال کې په دولتي چارواکو باندې هم تور لګوي چې هغوی ته اطلاعات نه ورکوي. بشیر انصاری یو له هغه خبریالانو ده چې وایي که دولتي چارواکي کوم لاسته راوړنه ولري د خبریالانو دفترونو تر شا هغوی د انتقال لپاره موټر رالیږي، اما کله چې خبریالان وغوړي یا څیړنیز راپور جوړ کړي هغوی ته هیڅ راز اطلاعات نه ورکول کیږي.
هنوز سال 2014 که گفتمش نیروهای خارجی
لا تروس پور 2014 کار لا نرهده کم کال چه بحرینی زوکونو به افغانستان پریدی، اما ده خبری آلای کار وست محال ستون من سویده او پشمال که داستونزه ده اطلاعات نوار کولدی چه ده چارواک لخوا اغویت ده تیرنیز رو پرونو پر جوڑاولو که مرسته نکیده. د دې ناستې په پای کې خبریالانو د یو څلور ماده ایز پریکړې لیک په صادرولو سره د خپل د ستونزو د الغفتون کې سرود او په فاریاب او پکتیا ولایت کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی وغنده. هغوی د کندهار د څو تنو خبریالانو په مړینې باندې هم د هغوی کورنیو سره غمشریکي اعلام کړه.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
په پاکستان کې روانه میاشت د تیلو مصنوعاتو په بیو کې دوه ځل زیاتوالی راغلی چې ورسره د ژوند د هر ډول اړتیا وړ شیانو بیې زیاتې شوې دي. خلک وایي د تیلو مصنوعاتو ګراني ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په کوټه کې هم عام خلک رکشا چلوونکي او موټر چلوونکي د تیلو او سی این جی ګازو له ګرانۍ سر ټکوي. دا ساجی رادیو خبریال بارکوال میخیل په دې اړه خلکو سره خبرې کړي او دغه رپورټ را لښلې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون پلاوی د خپل سفر په دویم ورځ په کوټه کې د پښتون او بلوچستان د ملتپالو ګوندونو له مشرانو سره ولیدل. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستي مشر جهانزیب جمال دینای چې د خپل ګوند د څو نورو غړو په شمول له راغلي پلاوی سره ولیدل. ورسته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هم د ملګرو ملتونو پلاوی ته په بلوچستان کې د ورکو خلکو په مرموز ډول د وژل شویو کسانو او په هدفي پیښو کې د وژل شویو کسانو لیست وړاندې کړ. خو وایي تر ډېره په بلوچستان کې بلوڅو ته پر خپلو وسایلو د واک د غشتنې پاړه ور سره خبرې وکړي. موږ د خپل جمهوری مبارزه پاړه هغوی ته وویل چې له بلوچستان سره چې څه ډول ظلم کیږي، پوځي عملیات دي، هدفي وژنې دي، د خلکو د شکنجه کولو توقف ځایونه دي او د 400 تنو په ګولیو سوري مړي غورځول سوي، دا خو د انسانیت خلاف کار دی. داسې باید نه وای سوي. بلوچستان هم حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي. کله چې موږ د خپلو حقوقو او د بلوچستان پر وسایلو د واک غوښتنه کوو نو پر موږ سنګین تورونه لګیږي او دلته پوځي عملیات کیږي. همدا زموږ څه شکایتونه وو چې دوی ته وړاندې کړل. جهانزیب جمال دینای وایي د ملګرو ملتونو پلاوي ته وویل چې دلته اوس په لوی لاس مذهبي افراطیت او فرقیز تاوتریخوالي ته هم لمن وهل کیږي او هڅه کیږي چې بلوچستان د خپلو حقوقو له غوښتنې لاس پر سر شي. دلته هغو قوتونو ته تقویت ورکول کیږي چې په دې ایالت کې د ناکرارۍ او بدامنۍ سبب کیږي. په دې اړه مو هغوی ته شکایت وکړ. که چیرې د پاکستان حکومت او واکمنې ټولې دا هر څه راسره منلی او زموږ حقوق یې منلی نو د ملګرو ملتونو پلاوی به ولې راتلی؟ نو موږ له مجبورۍ چې څوک له د باندې راسي خپل له درد ډک داستانونه ورته وړاندې کړو. د جمهوری وطن ګوند مشر او د وژل شوي بلوچ ملتپال مشر نواب اکبر بوکټي زوی طلال اکبر بوکټي هم د ملګرو ملتونو له پلاوي سره ولیدل. نوموړی چې لاله مخکې د ملګرو ملتونو د پلاوي راتګ ته خوشبینو، له هغوی سره یې تر لیدو وروسته رسنیو ته وویل چې د بلوچستان د خرابې وضع د کنټرول لپاره ملګرو ملتونو باید دلته خپل پوځونه راولیږي. ملیشا ځواکونه چې څه ډول عمل ترسره کوي دا به پاکستان ټوټې کړي. هغوی پنجابیان، هزارګان، بلوچستان او هندوان په مرموز ډول وړي او وژنې. موږ دوی ته وویل چې د دې څه چاره وکړئ، ملګري ملتونه دې دلته خپل پوځونه راولیږي. امن پوځ چې پاکستان له تجزیه کېدو وژغوري. که پاکستان وویشل سو دا د ټولې نړۍ لپاره تاوان دی. خلک به یې وپاشل سي، د سرطان غوندې به ټوله نړۍ وخوري او په ټوله نړۍ کې به فساد خپور کړي. طلال بوکټی وایي له ورکو بلوڅو پرته یوازې 10,000 بوکټي بلوڅان ورک او بې کور دي، چې وایي په دې لنډ فرصت کې یوازې د 1,600 تنو لیست د ملګرو ملتونو پلاوي ته وړاندې کړ. دا چې هغوی د ورکو خلکو د موندنې یا د ملګرو ملتونو د پوځ د راتګ غوښتنې ته څه باور ورکړی که څنګه؟ طلال بوکټی وایي هیڅ باور یې نه دی راکړی. وایي موږ به ستاسې غوښتنې لوړو مقاماتو ته ورسوو. موږ خو اوبو اخیستی یو، خلې ته هم لاس اچوو. هغوی مو له حالاتو خبر کړل چې دلته خلک وژل کېږي. دا نو د هغوی خپلې ګټې دي چې پر مخ څه کوي. موږ خو څه د هغوی د کاکا زامن نه یو که ګټي وي پوځونه براولېږي د هغوی څه چې که دلته څوک مري خراب مړي پیدا کېږي تښتول کېږي پنجابۍ مري بلوڅ مري که هزاره مري پاکستان پاتېږي که نه پاتېږي اور په پسې د ملګرو ملتونو راغلی پنځه کسیز پلاوی د یکشنبې په مازدیګر له کوټې اسلام آباد ته ستون سو د ځینو سرچینو په قول چې په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې په موخه د ملګرو ملتونو د پلاوی د دې لس ورځني سفر رپورټ به په 2013 میلادي کال کې خپرېږي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
بخښنه غواړم، مخکې مې وویل چې په بلوچستان کې د تیلو او سی این جی ګاز د بیو د زیاتوالي رپورټ درکو. دا د ملګرو ملتو د هیئت رپورټ و چې له بلوچستانه یې کتنه کړې وه. د تیلو او ګازو د بیې د زیاتېدو رپورټ به په راتلونکو خپرونو کې واوري. اوس